ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවරේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی او ای ڈی وی ریڈیو ډیرو خدمتونو او اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د جنوري 22مه ده چې د سلواغي میاشتې لدریم سره سمون خوري. د ډی وی ریڈیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو ریپورتونو لنډیز واوري. پاکستان وایي چې چین ورته د هندې میاشتې تر پایه د کورونا وایرس 15 لک ویکسینونه د مرستې په توګه ورکوي. په خیبر پختونخوا کې حکومت فیصله کړې چې د ماشومانو د ځورونې په ضد پاس شوی قانون کې ترمیم راولي. د نوي ترمیم لمخې به هغو کسانو ته چې د ماشومانو سمګلینګ کوي د 14 او 15 کلونو ترمن سزا اورول کیږي. او د امریکا نوي صدر جو بایدن په تیزی سره د مخکینی صدر ډونالد ترامپ د تګلارو د بدلولو کوششونه شروع کړي. د زیارت یو پنځمه په ورځ پوره لس ادارتي حکمونه جاری کړل. او سم پورا خبرونه. خیبر پختونخوا حکومت له ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیښو کې له زیاتوالي نه وروسته د ماشومانو په اړه مخکې نه جوړ شوی قانون کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې او پر روانو ورځو کې به یې اسمبلی ته وړاندې کوي. د صوبې د ولسی ښیګڼې یا سوشل ویلفیر وزیر هشام انعام الله خان رسنیو ته ویلي چې په یاد قانون کې ډېرې داسې خبرې شته چې په هغو کې اوس بدلون راوستل د وخت ضرورت دی. هغه زیاته کړې چې په دې قانون کې د بدلون د پاره وړاندیز ورکول شوی چې د ماشومانو سمګلینګ کولو باندې به مجرم کسته 14 واخله تر 15 کال پورې بند سزا ورکول شي. په یاد قانون کې د ترمیم کولو غرض دا دی چې جنسي تیریو کې تورن کسته سخت سزا ملاوي شي او نور خلک د غنه سبق واخلي. د قومي اسمبلی د اطلاعاتو قائمه کمیټې په غونډه کې د پاکستان حکومت له خوا د اساسو پلټون کې کارکونکو کې برېټانوي فرم بروچیټ د عربو نورو په ارجانی ورکولو په سر د تود بحث نو وروسته د نیب مشر سپیناوی لپاره درابللو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د زیارت یا پنځمه ورځ د کمیټې غونډه کې د حکومت مخالف پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه وویل بروچیټ د ارجانی ورکولو سره د پاکستان بدنامي شوې ده. د برتانیې د سالیسی کونسل یا عدالت د پاکستان حکومت ته په بهرنی هوادونو کې د پاکستان سیاستمدارانو د مبینه پټو اساسو د لټون په بدل کې بروډشیټ ته 90 میلیونه ډالر ورکولو امر ورکړی دی. په هند کې د ویکسین جوړولو د ستري کمپنۍ یا سیروم انسټیټیوټ اف انډیا په یوه ودانۍ کې چې درغیدو په حال کې و اور لګیدلې او 15 کسان پکې مړ شوي دي. یا د کمپنۍ د کورونا پر ضد د برتانیې د استرازینیکا لخوا د جوړ شوی ویکسین په میلیونونو ډوز بیا جوړوي. دغه کمپنۍ د هندستان په پونی ښار کې ده. د استرازینیکا ویکسین ارزانه او پاسانه سره ساتل کیږي او داسې خاري چې په هند او یو شمیر نور هغو هیوادونو کې د وبا په کنټرول کې اغیزناک خاري چیرته چې دغه ویکسینونه ورکړل شوی دي. په هند کې د کورونا ویکسین لګولو پروګرام تیر هفته پیل شوی او ګڼ شمیر نور هیوادونه هم د هندي کمپنۍ لخوا د استرازینیکا د تولید شوی ویکسین په تمه دي. د هند ویکسین جوړولو کمپنۍ مشر آراپوناوالا په ټویټر لیکلی چې هغه غواړي یو ځل بیا ټول حکومتونه او خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویکسین تولید به زیانمن نشي ځکه د داسې پیښو په صورت کې دوی د ویکسین د تولید لپاره ګڼې نورې کارخانې هم ساتلې دي. دا وی وی ډی وده. د امریکا صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمه په ورځ د کورونا په ضد چټک ګامونه پورته کړي او لس صدارتي حکمونه یې صادر کړي دي چې د ویکسین او طبي وسایلو تولید زیات کړي او هڅه وکړي سکولونه او کاروبارونه په خوندي توګه بیرته پرانیستل شي. 14 میلیونه امریکایانو ته تر اوسه ویکسین ورکړل شوی دی. بایدن د ترامپ د تګلارو بدلولو لپاره په تیزی سره ګامونه اوچتوي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د عالمی میډیا ادارې یا یو اس ای جی ایم په مشرتابه کې چې وی او ای هم یو برخه ده د بایدن انتظامی لخوا پراخ تغییرات راغلي دي. د عالمی میډیا د ادارې مشر مایکل پک چې ترامپ ټاکلی وو د بایدن انتظامی په غوښتنه مستعفی شو او پر ځای د وی او ای یو پخوانی خبریاله او چارواکی کیلو چاو نگران مشر وټاکل شو. همداراز د وی او ای مشر رابرټ رایلی هم ګوښه کړای شوی او پر ځای یولاندا لوپز د وی او ای نگران مشر ټاکل شوی ده. تمکی چې ولسمشر جو بایدن به پنګدی آینده کې د امریکا عالمی میډیا ادارې ته یو دایمي مشر ونوموي چې ټاکنه یې بیا د کانګرس ته ضرورت لري. د امریکا د نوی صدر جو بایدن حکومت د تیرشوی حکومت په ځینو چارواکو د چین د پابندیو غندنه کړي او دای غیر ګټور ګام بللی دی. د صدر بایدن د نېشنل سکیورټي کونسل یا د قومي سلامتي شورا ترجمانې ایمیلی هورن ویلي چې صدر بایدن به د واکمن ډیموکراټیک او د حزب اختلاف ریپابلیکن پارټي مشرانو سره په شریکه کار کوي چې امریکا د چینایي اقداماتونو مخکې کړي. د شروع یا چاشمې پورز د امریکای د شپک تلويختم صدر په توګه د جو بایدن د سوګن پورته کولو وروسته د چین د بهرنو چارو وزارت د 22 امریکایانو په ضد بندیزونه اعلان کړل چې پکې د صدر ترامپ د حکومت خارجه وزیر مایک پامپیو هم شامل دی. او روسي خبردار چې د عراق د پایتخت بغداد په ویل غړنی ګونی ډک بازار کې د زیارت یا پنځمې پورز یو په بل پسې خبرګ ځانمر ګبریدونه وشول چې د چارواکو په وینا په نتیجه کې لک تر لګه 28 تنه وژل شوې دي. د عراق حکومت ویلي لومړی ځانمر ګبریدګر د بازار په منځ کې چې غکړی چې دای ناروغ دی او کله چې خلک پر ځان راغوند کړي په ځان پوري تړلې مواد چاودول دي. وای دویم هم تر لومړی چاودنې وروسته د سی په ځان پوري تړلې بارود او چاودل د دغه بریدونې زمواري تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه داخستي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خرغلی دا وی وی دی ودا تاسو مغه غل واشنگتن ڈی سی ناوري او سمرازو تفصيلي ريپورتونو ته لومړی ريپورت هم د پاکستان. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د روان میاشه تر یو دیر شمنيتي پوري به چین پاکستان ته د کورونا وایرس د مخنیوي د پاره 15 لک ویکسینونه ورکړي. د قریشی په وینا د فبرवरी تر پایه به نور ویکسینونه هم راورسیږي. په روسي یواش په ورځ کې په پاکستان کې 2300 زیاتو کسانو سره د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راغلی او 450 کسان په دې بیماری باندې مړ شوي دي. د اسلام آباد نه د رابعه پیر راپور واوري.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چین به د رواني میاشتې تر یو دیرشم نیټې پورې پاکستان ته د کرونا ویکسین 15 لک خوراکونه ورکوي او فروری کې به دا ویکسین نور خوراکونه هم راورسول سي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې سره ټلیفوني خبرو ورسته په اسلام آباد کې د مطبوعاتي غړو سره وینا کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل پاکستان په کامیابی سره د کرونا مقابله کړې او د کرونا د مخنیوي ویکسین تر لاسه کړې ول د پاره د چین سره غټوري خبري سويم.
چین نے وعده کر لیا ہے کہ انشاءاللہ 31 جنوری تک فل فور 500,000 ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی.
چین وعده کړی چې د جنوري 31 نیټه پورې به پسمدستي توګه د ویکسین ځلکه خوراکونه پاکستان ته ورکړي سیم. دوی زیاته کړه چین دغه ویکسین راغوښتلو د لپاره پاکستان څخه الوتکه غوښتیم او دغه ویکسین به پاکستان ته مفت ورکول کیږي. د شاه محمود قریشی وینا وه د پاکستان د ضرورت تر مخه د ویکسین یو لسلکه خوراکونه به هم د فروری تر پایه پورې راورسول سیم چې د طبي څانګې کارمندانو تبا ورکول کیږي. دوی دا هم ویل د دینا علاوه پاکستان د آبادی او ضرورتونو تر مخه د چین سره پرګټ ویکسین جوړولو باندې هم سلا سوي ده. پاکستان د کرونا وایرس د مخنیوي د لپاره تر اوسه دوه ویکسینه منزور کړي دي چې پکې یو چینی ویکسین ساينوفارم او دویم د اکسفورد ویکسین استرازینیکا ده. حکومت د وړاند څخه د کرونا وایرس د مخنیوي د لپاره د ساينوفارم یو لسلکه خوراکونو بوکینګ کړي او د پاکستان د ډرګ ریګولټري اتورټي ډرګ د منځوري ورسته د دې دره غشتلو عمل به هم ډیر زر شروع کړي سیم. دغه ویکسین چې چینی په سرکاري کچا تیاروي 13 میاشتې کمپنۍ اعلان کړي وو چې د وایرس په ضد به 90% پوری موثر وي. سمطبوات د سریو د خولې وایي چې د اکسفورد استرازینیکا ویکسین تر لاسه کول به ګران وي. ویلي چې دغه ویکسین څېړنې هندستان د وړاندې څخه تر لاسه کړي او اعلان یې کړي چې لومړی توبه خپل خلکو ته ورکوي. پاکستان حکومت په شخصي کچا هم کمپنیو ته د ویکسین راغوښتلو اجازه ورکړې ده. تیره ورځ د روغتیا د پاره وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي وو پاکستان د ټولي آبادی د پاره ویکسین ترلاسه کول به اسانه نه وي. د دې څخه وړاندې د وزیر اعظم د ټاسک فورس مشر ډاکټر عطا الرحمن ویلي وو چې ټولي آبادی ته ویکسین رسولو کې د شپږ میاشتو څخه تر یو کال پورې وخت لګي دی. سیم د سرکاري شمیرو تر مخه په هیواد کې پاتیر شواروس کې 2300 څخه زیات کسان د وایرس ښکار سوي او دغه وایرس څخه 450 کسان مړ سوي دي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا حکومت له ماشومانو سره د جنسي تیریو په پیښو کې لزیاتوالي نه ورسته د ماشومانو په اړه مخکې نه جوړ شوی قانون کې د بدلون یا ترمیم راوستلو فیصله کړې ده او پر روانو ورځو کې به یې اسمبلی ته وړاندې کړي. په دغه قانون کې د بدلون د پاره وړاندیز ورکول شوی چې د ماشومانو سمګلینګ کولو باندې باید مجرم کسته 14 واخله تر 25 کالو پورې بند سزا ورکړي شي. نور تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو سره جنسي تیریو یا زیاتۍ په اړه قانون کې ځینو مهمو ترمیمونو کولو پریکړه کړې او په یاد قانون کې سختو سزاګانو او جرمانو وړاندیزونه ورکړې دي. د ماشومانو ژغورنې او جنسي تیریو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د وړاندینه قانون موجود وو، خو ولې په یاد قانون کې حکومت له اړخه اوس ترمیم وړاندې کړل شوی چې جنسي تیریو کې ککړ تن ته یا مرګ یا ټول عمر د پاره بند سزا ورکړل شي. د صوبې د ولسی خیګړی یا سوشل ویلفیر وزیر هشام انعام الله خان رسنیو ته د زیارت یا پنځشنبه پورز ویلي حکومت غواړي د ماشومانو په اړه جوړ شوی قانون نه غلطیانی وباسي. په دغه قانون کې چې یو مجرم تبا اسانۍ سره لار ملاویدله او د جرم کولو نه پس به هم یو څو میاشتو کې بهر راوتلو او آزاد به ګرځیدو، دغه عمل به د نورو ماشومانو د پاره هم زیانمن وو. هغه ټولې غلطیانی موږ دغه قانون نه وېستلې. د جنسي تیریو، نفسیاتي زورونې، ماشومانو وژنه او نورو دغه رنګي جرمونو د پاره مو سزاګانې او جرمانې زیاتې کړې دي. په یاد قانون کې ترمیم وړاندې کړل شوای چې ماشومانو سره جنسي تیریو کې تورن قصبه د مرګ پورې بند کوي او حکومت به سزا نه معاف کوي. صوبایي وزیر په دې محل اوویل په دغه قانون کې دا یو ترمیم هم ورکړل شوای چې تورن کس نه به اډیو ریکارډینګ هم کیږي او د حکومت منظورۍ نه پس به دغه ریکارډینګ ولستا ورکولای شي. بلخوا د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر ویو ویډیو ته وایي حکومت او ادارې باید دغه قانون په سمدستی توګه عملی کړي.
زما خپل اپینین دا دی چې سزاګانې هم ټیکتي، خو د سزاګانو لپاره تاسو وسایل هم پکار دي او کیپاسیټي یا صلاحیت چې کوم دی هم پکار دي او وسره وسره شعور او آگاهی په عمومي توګه باندې په عوامو کې هم پکار ده. بجای د دې چې زموږ زیات فوکس چیرې اغا په صداګان شي په کار دا چې موږ په مخنیوي باندې کار وکړو نو چې پیخه مخه ته ناراضي.
په دغه قانون کې دا ترمیم هم وړاندې کړل شوی چې د ماشومانو غیر اخلاقی ویډیوګانو جوړولو کې تورن کسته به 14 کاله بند سزا او 15 لک جرمانه اورولای شي. ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې په خپل راپورونو کې وایي په کال 2020 کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره جنسي تیریو یو سلسله ورتیاونه زیاتې پیښې مخې ته راغلې وي او څلور ماشومان پکې مړ شوي هم وو. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا دیوا دا او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډي سي نه اورئ. د پاکستان د چارو یو امریکایي ماهر یا څېړونکی مایکل کوګلمن د پاکستان او اسرائیل ترمنځ د ممکنه تعلقاتو په اړه نېشنل انټرست ماګازین کې یو مضمون لیکلی دی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زما همکار مختار خلیل ورته یو ځغلند نظر کړی او تاسو ته پښتو لنډیز وړاندې کړی.
پاکستان کې وخت په وخت اسرائیل سره د سفارتي تعلقاتو د قائمولو ګونګوسي راپورته کیږي. سو وخت پس دا ګونګوسي په عام اولس کې او په مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا د ګرم بحث شکل اختیار کی او عقوبت د حکومت وقت د ترديدي بیانونو راتلو وروسته دا بحثونه ختم شي. د جنرال پرویز مشرف په دور کې چې کړه د پرویز مشرف د خارجه چارو وزیر قصوري په ترکی کې خپخکارا د اسرائیل وزیر خارجه سره ملاقات وکړو، نو دغه وخت هم د پاکستان لخوا د اسرائیل د تسلیمولو خبرونه ګرم وو. خو پاکستان کې د اسرائیل د مخالفت سیاسي ګوندونو او خصوصا د مذهبي عالمانو او د مذهبي پارټو د مخالفت له سببه د پاکستان یو حکومت هم د اسرائیل د تسلیمولو زړه نشي کولای. په دې موضوع نن د امریکای په مشهور میګزین نېشنل انټرست کې د سویلي ایشیا د امور د نامتو دانشور او د تجزیه نگار د مایکل کوګلمن یو تفصيلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا پاکستان به اسرائیل سره په شریکه د کار کولو د یوې نوې موقع نه فائدہ پورته کړی شي. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د امریکای د وړاندینې صدر ترامپ حکومت په ستمبر کې د ابراهیم د نامې د لوزنامې په ذریعہ د اسرائیل او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د تعلقات قائم کړل. دلته دا وضاحت ضروری دی چې د اسرائیل او د ځینو اسلامي ملکونو ترمنځ د په تازه ورځو کې د تعلقاتو جوړېدو لوزنامې ته د ابراهیم لوزنامې نوم د الله د برګزیده نبی د ابراهیم علیه السلام د نوم په حواله ورکړی شوی دی، ځکه چې ابراهیم علیه السلام د مسلمانانو او د یهودیانو دواړو په نزد یو ډېر برګزیده پیغمبر دی. د متحده عرب اماراتو نه پس اسرائیل سره د تعلقاتو قائمولو لپاره سودان، بحرین او مراکش هم د ابراهیم د نامې لوزنامې دستخط کړي. مضمون زیاتی چې اسلامی ملکونو سره د اسرائیل د تعلقاتو جوړېدو د جاری سلسلې په پس منظر کې دا قیاسونه سډیر عجیبه نه دي چې د پاکستان او اسرائیل تر بین له هم د تعلقاتو خکولو لپاره امکان شته چې څه قدم پورته کړی شي. اسرائیل او پاکستان اگر که دو جدا ملکونه دي، خو باوجود د دې جداوالي دواړه ملکونه ډیرو معاملو کې خپلو کې ډیر نږدې مماثلت یا یو شانوالی لري. پاکستان او اسرائیل دواړه د مذهب په بنیاد په وجود کې راغلي دي او د دواړو نه ګیر چاپیره غریوان گاونډیان پراته دي او په سرحدونو یې هر وخت برګ جوبلی کیږي. خود دواړو ملکونو ترمنځ د باضابطه تعلقات نشته او غزکه چې پاکستان د لومبه ورځینه په خپل دی خبره ټینګ دی چې تر سو پورې آزاد فلسطینی ریاست نوی جوړ شوی، پاکستان به اسرائیل نه تسلیمای.
دا وی وی دی ودا د امریکا نوی صدر جو بایدن د زیارت چا پنځشنبه په ورځ د کورونا وبا پر ضد چټک ګامونه پورته کړل او پوره لس ادارتي حکومتونه یې لاسلیک کړل چې د ویکسین او تیبي وسایلو تولید زیات کړي او هڅه وکړي سکولونه او کاروبارونه په خوندي توګه بیرته پرانستل شي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د عالمی میډیا ادارې یا یو ایس ای جی ایم په مشرتابه کې چې وی او ای هم یو برخه ده د بایدن انتظامی لخوا پراخ تغییرات راغلي دي. جزئیات د مجاهد جواد پر رپورت کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت پنځشنبه په ورځ د کورونا وبا پر ضد چټک ګامونه پورته کړی دي او لس فرمانونه یې لاسلیک کړي چې د واکسین او طبي وسایلو تولید زیات کړي او هڅه وکړي خوندزي او کاروبارونه په خوندي توګه بیرته پرانیزي. بایدن د کورونا ټیسټونو کې د پاموړ زیاتوالی راولي او په ورته وخت کې هڅه کوي په راتلونکي میاشت کې په ټول هیواد کې د واکسین ورکولو لپاره سل مرکزونه پرانیزي. 14 میلیونو امریکایانو تر اوسه پورې واکسین اخیسته دی چې د ترامپ دی ادارې له ټاکل شوی هدف یعنی تر دیسمبر میاشتې پورې له 60 میلیونو څخه 2 میلیونه کم دی. سپینه مانی وای د بایدن فرمانونه به له کانګرس څخه د 1.9 ټریلیون ډالرو د غوښتل شوی مرستې له تصویب سره نور هم ځواکمن شي، ځکه لدی مرستې سره به کارګر خوندي او روغ وساتل شي، زیات امریکایان به بیرته کارونه ته وګرځي او بل اخر به د وایرس خبرېدل کم شي. د جان هاپکنز په انتوند شمیرو لمخې د کورونا وبا تر اوسه پورې ل 4.4 زرو څخه زیات امریکایان مړ کړي او تر 4.4 میلیون زیاتی اخته کړي دي. په سپینه مانی کې ل کورونا سره د خبرګون د څنګه چارواکي جیف زنتس وویل موږ ل متوسط امریکایانو غواړو چې دوی خپل ونده پوره کړي او زیاته کړي چې د کورونا ماتول د هیواد په کچه د ملي هڅو همغږي غواړي. د بایدن چارواکي وایي د ترامپ د ادارې لخوا د انتقال پر مهال د همکاري د نشټون لامل د واکسین د غوښلو په برخه کې د هغوی پر پلان باندې پوه نشول، خو د روغتیا تلونکو وزیر الکس ازار د دې میاشتې په سر کې د انتقال په بهیر کې د خپل ادارې له پلان څخه دفاع وکړه او وی ویل دوی د نوومبر لورستي او راهیسې د بایدن له انتقالي ډلې سره تر 300 زلو زیات لیدلې دي. په ورته وخت کې ایالتي حکومتونو شکایت کړی چې که څه هم د مرکزی حکومت لخوا د واکسین اخیستونکو خلکو کټګوري زیات شوی، خو بیا هم دوی ته د واکسین کافی ډوزونه نه رسیږي. بایدن د پرانیستې په وینا کې په کورونا د مړو شویو کسانو په غم تر یوې لنډې وقفې وروسته وویل موږ خای د وایرس تر ټولو سخت او مرګونی پړاو ته داخل شو. سپینه مانی وای لراتون کې میاشتې څخه به د ناروغي او د کنټرول مخنیوي ادارو لخوا داسې یو حکومتي پروګرام پیل شي چې په ترڅ کې به یو واکسینونه سیمایزو فارمسي او یا درملتونونو ته ورکړل شي. تر اوسه پورې زیاتره واکسین په حکومتي سیمایزو مرکزونو او نرسنګ هومونو کې زړو خلکو ته ورکول کیږي. د بایدن هڅې چې مرکزی حکومت په د وایرس په وړاندې جګړه کې ستر رول لوبوي له ټرمپ سره توپیر لري، ځکه هغه مهال به هر ایالت کې د خوندزي او کاروبارونو د پرنستلو او ماسکونو د تړلو په اړه جلا جلا پریکړه کیدلې. سپینماني وای بایدن به د امریکا د پوهنې او روغتیا وزارتونو ته امر وکړي چې د خوندزي وړکتونونو او د لوړو زده کړو ادارو ته د بیا پرنستلو او کارکولو په برخه کې لارښوونه برابر کړي. د مسافرو د خوندیتوب لپاره بایدن پلان لري چې په هوایی ډګرونو، ځنګړو ترانسپورټي وسیلو لکه زیاتره اورګاډو، الوتکو او کښتۍ او بسونو کې د ماسکونو تړل لازمي کړي. د شوروی چرشنبې پورز د واک له ترلاسه کولو سره سم بایدن په حکومتي ودانیو کې د ماسکونو تړل لازمي وګرځول. د زیارت یا پنځشنبې د ورځې له صدارتي حکومتونو څخه یو دا هم دی چې نړیوال مسافر چې امریکا ته راځي باید د منفي کورونا سند ولري او له رسیدو سره سم په خپل ځان له نورو خلکو جلا او قرنټین کړي. د بایدن نوی فرمانونه په لومړی بشپړی کاری ورس کې ورسته له هغه ورکل شوې چې هغه د پرانیست لمراسمو څخه څو ساعته ورسته WHO ته وویل چې دای به له دغې ادارې څخه د وټلو په برخه کې د ټرمپ دریز بیرته بدل کړي. سپینې مانی ویلي د نړیوال سټیټ څخه د امریکا وټل او له WHO څخه په وټلو سره د کورونا وبا نړیوال خبرګون اغیزمن شوی او له عملی امریکا او نړی د راتلونکو وباګانو له ګواخ سره مخ شوې ده. بل پلو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د اداري یو اس ای جی ایم مشر مایکل پاک تیر ورځ یعنی د بایدن د پرانیست په ورځ هغه مهال استعفا ورکړه کله چې د بایدن د اداري لوخو ورته خبر ورکړل شو چې دیبا له دندې ګوښه کوي. ولسمشر بایدن د یو اس ای جی ایم د اوږده وخت ژورنالیستا کیلو چاو د سرپرست مشر په توګه نومولي او د منځني ختیځ د خبرونو پخوانی مشر براین کانف یې ورته د مرستیال په توګه ټاکلې. همدارنګه د امریکا غاک یا وایس اف امریکا مشر رابرټ ریلی هم لری شوی او یولاندا لوپیز یې د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوې ده. د امریکا غاک مرستیاله الیزابت رابینز هم لخپل کار غوښه شوې ده او د کیوبا د خبرونو مشر جیفری شفیرو هم استعفا ورکړې ده. تمه ده ولسمشر بایدن په نګدی راتلونکو کې د یو سی جی ایم لپاره یو دایمي مشر وټاکي. مجاهد جواد، امریکا غاک دی واشنگټن ډی سی.
د عراق د سرخار بغداد په ولګنی ګونی ډک بازار کې د زیارت پنځشنبه پورز یو په بل پسې غبرګ ځانمرګي بریدونه وشول چې د چارواکو په وینا په نتیجه کې لک تر لګه 28 تنه وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د عراق د روغتیا او پولیس چارواکو د نوم د نڅرګنولو په شرط اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې کېدای شي د مړیو او ټپیانو شمیر تر دې هم زیات وي. دا په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې لومړی لوی برید ګڼل کیږي. په دې اړه به نور تفصیل تاسو ته زما همکار نصیر کاکړ وړاندې کړي.
چارواکي وایي دغه ځانمرګ بریدونه د مرکزی بغداد په باب الشرقی تجارتي سیمه کې په داسې حال کې سوي چې د پلانسو تر وخت مخکې انتخاباتو په اړه نه آرامي او اقتصادي بحران زیات شوی دی. پاکسونو کې لیدل کیږي چې چاودنه په یو کباړی بازار کې سوي چې د زمي تودې جامې پکې یوې بلې خواته پرتې دي او په چاودنو کې د وجلسو او ټپیانو ویني ځای پر ځای ښکاری. د عراق د ګډو عملیاتو د کمانډ ویاند میجر جنرال تحسین الخفاجی وای لومړی ځانمرګي بریدګر د بازار په منځ کې چغه کړي چې د ناروغ دی او کله چې خلک پر ځان راغونډ کړي نو په ځان پوری تړلې موادو ته چاودنه ورکا. هغه وایي دویم بریدګر هم تر لومړی چاودنې ورسته سمدستي په ځان پوری تړلې بم و چاودوي. د دغه بریدونو زمواري تر اوسه کومي وسلوالي ډلې پر غاړه نه دا خسته، خو د عراق پوجي چارواکي وایي دا د داعش ډلې کار دی او تحسین الخفاجی زیاتوي چې دا د ترګری یو عمل دی چې داعش ډلې له خوا تر سره شوی او داعش غوښتل چې خپل وجود ثابت کړي ځکه چې په پوجي عملیاتو کې د ډلې ته ډیر بنیادی تاوانونه ورسېدل. د عراق د روغتیا او پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته ویلي کې دای سي چې د مړو او ټپیانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ډېری ټپیانو حالت مرګونی دی. دا په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې لومړی لوی برید ګڼل کیږي. په 2013 کال کې هم په دغه سیمه کې هغه وخت ځانمرګي برید شوی و چې د هغه وخت وزیر اعظم حیدر الابادی د داعش ډلې د ماتې اعلان کړی و.
یا هم خراغلی تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وی او ای ډیوا سهارنې خبری خپرونه اوري او په دې برخه کې ور رسیدي اداریه ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. دا ځل اداریه پر روس کې د مدني حقوقو د حالات په اړه ده چې مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې در اوروي.
امریکی پروس کې د اولسی معاشري خلاف د روس د حکومت د ورسپزياتي د زور زیاتی په اقداماتو باندې فکرمندي ښکارا کړی دا د دسمبر په 28 تاریخ د روس د انصاف وزارت تشبنو د خارجي ایجنټانو په فرست کې د بشري حقوقو د نامتو مرستيال د یونی ماریو په شمول د سلور نورو کسانو نمونه هم شامل کړی دي. په دوی کې زنانه صحافي لیوډ میلا سیویټسکایا، د یو اخبار مدیر ډینیس کمالیاګین، د وپانی صحافی سرګیه مارکیلوف او زنانه مصوره او د بشري حقوقو مرستیاله داریا اپاخونچیچ شامل دي. سیویټسکایا، مارکیلوف او کمالیاګین د ریډیو فری یورپ او د ازادي ریډیو د روسي ژبې په سرویس کې کار کوي او دغه دواړه ریډیو سرویسونه د امریکای د عالمی میډیا د نگرانۍ لاندې خپل نشریات خوري. د روس د حکومت دا اقدام د دې نشریاتي تنظیمونو په مخالفت کې د کارکونکو افرادو خلاف پړونبیزل پورته کړي اقدام دی. د چا نمونه چې د انصاف د وزارت په کتاب کې درج کړي شوی دی. د دوی به اوس د روس د سرکاري افسرانو لخوا پوره پوره جانچ پړتال کیږي. د دوی په باره کې و نور معلومات غوښتي شي. د دوی د مالی معاملو به جاج کتنه کولی شي او که دوی د روس د جابرو قوانینو په تقاضو پوره کولو کې پاتې راغلل نو سخت جرمانې به پې لګولې کیږي. روس په لومړي ځل په کال 2012 کې داسې یو قانون منظور کړ د کمی تر مخه چې روس ته دا اختیار حاصل شو چې په خارجي مالی امداد چلیدونکي غیر سرکاري تنظیمونه یعنی این جی اوز او په خارجي امداد چلیدونکي د بشري حقوقو مرستيال ګوندونه که د حکومت په خیال د روس دننه په سیاسي سرګرمو کې برخه اخلي نو دا د خارجي ایجنټانو په شمیر کې راوستي شي. دا قانون روس ته دومره فراخ کړی شو چې د خبرونو ادارې او صحافیان هم په دې کې راوستي شول. د روس صدر پیوتن د کال 2020 په 13 دسمبر په یو داسي اضافي قانون دسخطو چې د هغې په فراخه چوکاټ کې هغه تن یا اداره هم سرکاري تور خارجي ایجنټ ګڼلې کېدی شي او دوی باندې لګون کې جرمانې زیاتولې یا نورې سزاګانې ورته ورکولې شي. په چا چې د خارجي ایجنټ ګوتې پوری کړې شي او څوک چې د خپل حیثیت په بابله سرکاري ادارو ته په وخت اطلاع او معلومات ورنکي یا د خپلو سرګرمو په حق له د اطلاع ورکولو نه انکار وکړي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امینستی انټرنیشنل دا قانون د اولسی معاشري د هغو ګوندونو او د بشري حقوقو د هغو مرستيالانو د ګیرولو د پاره د یو جال سره تعبیر کړي دي. څوک چې خلکو سره د انصاف کېدو او هغوی له د عزت ورکولو د پاره اوازونه پورته کوي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان کیل براون په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دی چې ذکر شوو 15 کسانو ته د میډیا د خارجي ایجنټانو د حیثیت په ورکولو د روس حکومت یقینا چې پولیسي معاشره باندې کیدونکو خپل ظلمونه نور توند کړی دي او دا کار د ازادي میډیا د مرایخه پکولو د روس د مهم یو برخه ده. نائب ویان براون خپل پیغام کې دا خبره هم په ګوته کړې ده چې روس داسې یو شمیر قوانین منځوري او نافذ کوي چې د هغې تر مخه وه د حکومت اختیارات نور زیات وغځيږي او دا شان حکومت به د تقریر د پریس او د خلکو خپلو کې دراغونډېدو په ازادو نور قدغنونه ولګي. خاغلی براون زیاته کا چې د خارجي ایجنټانو په حواله قانون کې تبديله د خصوصي پریشانه او فکرمنده 22 جولای شوی دی. په دې به حاکمانو ته دا اختیار په لاس ورشي چې د خپل خوخي کسان به د اندراج زړستړي کار ته تړلې شي، د یو تنظیم په سرګرمو به یک طرفه بندیزونه لګولې شي، او چې د دې قانون څوک خلاف زی هغه به جیلونو ته اچولې شي. خاغلی براون په ټویټر باندې د خورشوي خپل پیغام په اخر کې لیکلی دی، مونږ پر اوس غږ کوو چې د خپل خلکو د حقونو خاطر وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.vo